ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلو سلامونه مني د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا هغه وختنه چې وایي د پارلیمان هغه غړی دی پارلیمان ته وړاندې کی چې کم دا وخت زندانی دی دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې به ملی حامیرزاده درته نیخ په نیغه د مرملو لپاره خبرونه سر وړاندې کوي خو له هر څه مخکې خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي د هیواد خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه ټولګوندي غونډه رابلی نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته خپل بجټ وړاندې کوي او چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران دی په خپلو د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کم شي تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشرانو ترمن د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اول د روانې میاشتې په اخر کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندي غونډه رابلی
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ
کہ دا پختون ژغورنې غورځنګ غړي دی او کہ دا پیپلز پارٹی غړي دی سپیکر پروڈکشن آرڈر نه جاری کړي دا لدې قبل دا چې حکومت غواړي دا اپوزیشن رائے کم شي دا هم امکان شته چې دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړي ونیو شي
جبري بجٹ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط
د خبري غونډې پر مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پارلمان د نیمل شو استادو اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه وکړه بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت اتحادی ګوندونو د مشانو سره تر لیدلو وروسته ویلي چې د پارلمان په نیول شو غړو د درغلي تورونه دی او هیڅ یو نیول شوی غړی به اسمبلی ته نه حاضر وي د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه دا وخت صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کوي صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه خپل وینا کې ویل حکومت یې په صوبه کې د قبایلی ضلعو د شاملې دوه وروسته لومړی بجټ وړاندې کوي او زیات کړه 900 ارب روپے د دې لوی صوبې لومړی بجټ ته چې پکې شپږ سوا درې نوي ارب روپے د خیبر پختونخوا د سیټل ضلعو او یو سل دوه شپږ ارب روپے د قبایلی ضلعو لپاره مختص شوې دي صوبایي وزیر زیات کړه په بجټ کې 319 ارب روپے د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي کړی دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د بجټ ته منځوري خلاف خپل احتجاج کوي دوی وایي د روان مالی کال په بجټ کې ورته برخه نه دا ورکل شوی د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلی امیدوارانو ته د ټاکنیس کمپاین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت د یو سلسلور سلوختم د فیلاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي د ضلعي الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال ریډیو ته وویل د قانون سره سم په قبایلی ضلعو کې د جولای د 15مې مخکې د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کول لازمي دي
جولائی پر الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند ده کنه چې به الیکشن کوي اوس موږ سره داسې پیمانه نشته چې موږ دا ووایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي او پاتې شو خبره د 144 موږ د دې سره میټینګ وکړو نو هغه وی کوم کینډیډیټس موږ د دې جلسه کول غواړي یا د دې سوال غواړي موږ به الاو کوو
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د جولای 2مه اعلان شوی و چې وروسته بیا انتخابات د جولای 6مې نیټې ته وغځول شول تاسو مشال رادیو ته غوږی د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره وکتل پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مې ولسمشر اشرف غنی ترمنځ تر کتنی وروسته برتانی د افغانستان لپاره یو سل او یا ملیون پوند بشری مرسته هم اعلان کړه د افغانستان د ولسمشر یو بیان سمیم عارف پرون مشال رادیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم تریزا مې ترمنځ د بشری مرستو ترڅنګ په یو لړ نور موضوعات هم خبرې وشوي چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران دې د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمی راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجینګ کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته چینایي حکومتي کونسلر وانګ یی پر ایران هم غږ وکړ چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوې اټومي لواسنامې ولاړ پاتې شي. د ایران او امریکا ترمنځ له هغې وروسته تناو زیات شو چې کله تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره د شوې اټومي تړون نه د وستلو اعلان وکړ. دغه تړون له مخې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو. تیره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته د ایران او واشنگتن ترمنځ حالات نور هم خراب شول. امریکا د دغو بریدونو تور پر ایران لګوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوش او بیا مړ شوی وو. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلی چې امنیتي ادارو ورته د دې اجازه ورنکړه چې د پلار مړې په شرقیه صوبه کې په خپل خانداني هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. او بل خبر د لوبو، د کرکټ ته نړیوال کپ سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو او دا وخت بیټنګ کوي چې په سلی رشتو ورونو کې 122 رنزونه جوړ کړی دی او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده چې ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سټیډیم کې ناست دی. افغانستان په خپلو تیرو څلورو لوبو کې د آسټرالیا، نیوزیلینډ، سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې ماتې خوړلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال د احمد الله ناور.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې وضعیت نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد او د موسم حال او د کرنټ صوبای مو د احمد الرحمن اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. یو قانوني کارپو شهاب خټک وایي چې د قومي اسمبلی د سپیکر دا اختیار دی چې هغه زنداني پارلیمنټیرین اسمبلی ته راوغواړي، خو دغه قانون نه څوک منې کوي.
د د قانوني پاورز دي، خو په دې هر څوک پوه دي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د د شاته بازي اداري چې دغه دا مجبوري چې ته دوی مرا وړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ دا مهال په جیل کې دی. د هغه سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ثنایجاز ملاقات کړي د هغه پړوای
نتا ته مخصوص کتابونه الاو دی دنیا د حالات او د سیاسي حالات په پدی باندې، مطلب ته بندیوان خوې خوستا په سوچ تا په لوس باندې هم بندیز.
د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوه دی او قبایلی ضلعو ولست په کار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
په دوه درې کومه نه کمپاین دی کی په دې لو لاکو کې کمپاین په درې وځي کې ختم. خو په بنو کې او په نارت وزیرستان کې او په ساوث وزیرستان کې په زمونږ کمپاین ته پینځه ورځې.
د خبرونه پرسته نیمای کی د میرمنو لپاره خبرونه سرویلرو ملیحه امیرزاده به درته نیخ پنی غوړاندې کوي. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ لمحه په لمحه غړای په غړای د دنیا د حال خبر شي نو مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان سپیکر لخوا د سلورو بندي غړو د راوستلو حکم نه ورکول د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي کلنی بجټ سره تړلی دی. دوی وایي حکومت مخالف اوازونه کمولو او کمزوري کول غواړي. په نیول شوو کسانو کې د پښتون ژغورني غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوډ شامل دي چې د خوشي کولو لپاره یې غږ پورته کوونکي ډیر شوي دي. د حکومت ګوند غړي د حکمران ګوند غړي بیا اپوزیشن په هر مسله د سیاست کولو لپاره تورنوي. په دې اړه تفصیل بشیر واخنو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نور غواړي چې پر بجټ د رائے ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رائے کمی شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جون په لسمه په اسلام آباد کې خبرلن تو ویل
پی ٹی ایم کې هو یا پیپلز پارٹی کې لوګ
کده پښتون ژغورني غورځنګ غړي دی او کده پیپلز پارٹی غړي دی. سپیکر پروډکشن آرډر نه جاری کړي. دا لدی قبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کمی شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون نور غړي ونیو شي. دوی په دې ترقې غواړي یو جبري بجټ په ولس وتبي.
جبري بجټ جو هه و قوم کې اوپر مسلط کړ.
د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د زینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منځوري لپاره کلنۍ بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په ولسمه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د پارلمان نیول شوی غړي باید قومي اسمبلی ته راوصل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپل زینو او خلکو آسازی توب کی.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وایي که د پارلمان غړي نیسي او بیا یې سپیکر در وصول حکم نه ورکړي نو دای وړي ردرنه مسله ده. غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری داوړ وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړي. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په ولسمه په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډیر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دری سم دی. تر دې مخکې اوار د مسلم لیگ نون دو مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهاب الدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د د قانوني پاورز دي خو په دې هر څوک پوه دي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د شاته بازی اداري چې دغه دیته دا مجبورۍ چې ته دوی مره غواړه. ظاهره ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پیش کېدل چې دي دا به د خړ کمر د واقعي هغه حقایق الته ظاهره ده چې بیانېږي. با
علي وزیر او محسن داوړ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ پوز په ډزو دیارلس کسان ووژل. وی ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی وو. د عدم تشدد د فلسفې پلوي پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بې بنیاده بولي او وایي چې په ځکه ډزې وکړي چې بې وسلې ولسي وګړو د بې امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره نارې وهلې.
تاسو مشالی دې ته وګی. د مخالفو ګوندونو وینا ده د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پالیسو پر ضد به ډېر زر ګڼ ګوندیزه غونډه راغواړي او وایي د مسلو د حل لپاره باید چې دا حکومت ختم کړل شي. نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شیبا شریف په دې صلاح شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګڼ ګوندی زغونډه را بلی چې پکې به یو کړنلاره ټاکل کیږي او د قومي بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. له ملاقات وروسته د بلاول بھٹو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل دا پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کی گی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جڑ کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کڑی چی دا مخالف گوندو نو ٹول گوندی زغنڈا را و بلی.
اب ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ قوم
دے وئی پداسی صورتحال کی ددی حکومت خاتمہ دا قوم دا نجات لار دا ددی حکومت خاتمہ ددی ملک دا نجات لار دا او ددی لپاره مون پدی اتفاق کڑی چی دا جون اخری لسیز دا پاغی کی بمون ٹول گوندی زغنڈا او ټول ګوندونه په هغه کې ګډون کوي او زموږ ټول ګوندونه چې په کومه خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په هغه عمل کوو او په میدان کې به ودری کو او داخلك په دې ملک د حکومت کولو هیڅ جواز نه لري.
پر حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے.
په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وینا وا چې حکومت د ځینی پارلیمانی او د غړو په پروډکشن نه جاری کولو د دوی سیمه په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلی. بل په هم د ګل پورس د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیماني مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلي کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن اډر پارلیمان ته برا غوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازه نه ورکړل کیږي. نو د آصف علي زرداری په ګډون به د یو تن هم پروډکشن اډر نه جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2100 دیش 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو، پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو د قومي سملای غړو محسن داوډ ولی وزیر ځینې دوستانو هغوی سره په پیښور کې جیل ته د ملاقات لپاره ورغلي وو. پر دوی تور دی چې خلک یې پر پودی چک پوسټ برید ته هڅولي وو چې دوی یې ردوي. د دوی د قید پاړه پر ټولنې د مطبوعاتو ګڼې آوازې خپرې شوې دي. محسن داوډ سره لیدو لپاره د دغه غورځنګ یوه مشره ثنا اعجاز هم ورغلې وه. بشیر ګواخت هغې سره مرکه کړې او کوشش یې کړی چې د مشال لیډیو اوریدونکو ته روښانه کړي چې محسن داوډ په څرنګه زندان کې څرنګه وخت تیروي. په سر کې ترې پوښتنه کړی چې محسن داوډ څنګه وو.
سحر نامونږ ورغلی وو، یو درې ګنټې پس چې زمونږ ټایم راغ مونږ سره ورغلو نو محسن موجود وو. مونږ ملاقات له ورغلو گرفتارې نه پس زما خو سره پهلنۍ ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ماته داسې لګېدل چې وزن هم کم شوی وو لږ شانتې. ما ته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره، نو د هغه جواب دا وشو جیل دی خامخا حرکت دومره زیات نشته. هغه خو داسې وې خو مات داسې لګي چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دی وسه چې ته پخپله په یو شي کې ګیرېږي. نو دا ځان له یو نفسیاتي فشار دی او زور دی، نو هغه په صحت اثر انداز کیږي. زما د ذاتي دا خیال دی. خو ټول نه مهمه خبره چې دا د زمونږ ملګرو خامخا چې کله خلک بندیوانی بهر نشي تللی نو یو پوښتنه ټول نه زیاته چې کومه کیږي هغه دای چې ته کتاب لولې سکه یې څه نه کوي. چې دا تاسو هم ته نو کړو دا هغه جواب دا و چې دلته چې کوم کتابونه مونږ غواړو هغه اجازت نشته او چې کوم دلته ملاویږي نو هغه داسې دي. نو مونږ ته تاسو کو نو هغه کې کتابونه هغه ته د مودودي سه وی هو کتاب ورکړې شوی
مولانا مودودي
او یو څو داسې کتابونه چې هغه ټیپیکل پاکستانی بیانیا یا نریټیوز چې بیانیا هغه ټایپ کتابونه اجازه ته یو کتاب هغه وی چې دا یو پکې لږه گزاره کول چې راجا گید ملو شنو هغه معمول وست.
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی.
جی، نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالات او د سیاسي حالات او د دنیا د مطلب ته بندیوان خوې خوستا په سوچ تا په لوست
سنا یو مخ کې جدي دا رپورٹ راغلی و چې علي باندې تشدد شوی دی او نخې دی بي. تاسو ته موسین څه ویلي یا تاسو څه نوٹ کړل؟
یاره علي په خپل خوچون کې هغه نو موجود خود مونږ د محسن ته پوسو کول د محسن جواب دا و شي هغه خدي خو هغه ته په خوراک کې سم لغښتا چې تاسو په تر هغه شکر یعنی د شوګر مریض دی نو هغه ته دا غره صحت دا مسئله شته چې هغه چونکی دا غدا سه مرزونه دي چې هغه صرف دوايي سره تړلې نه یا د خوراک سره هم تړلې دي ماته د محسن د خبرونو را سه اندازه وشو چې دا غي دومره خیال نه ساتل کیږي
سند د محسن څول په جیل کې د څه قسم ته خلکو سره اوسېدل د جیل کنه دوی ځان له اوسېږي چې د خود د پارلمان غړي دي
ډیسکشن زمونږ په دې ډیر اونشو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناشتي لکه نن چې موږ ملاوي دو نو دا غیرونه مو ترونه مو نو هغه ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حدا پوری چې تاسو تاسو هغه یو سه نو هغه یو یو د فروټ دانه او چتیږي هغه لاندې کتل کیږي
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی مونږ مو پته مې
د خبرونه پرسته نیمه کې به ملي حامیر زاده ستاسو پته مې هغه ته او داغی ملمانی تا تاسو تلفونی کال کولیشی ستاسو پامیو بلی موضوع تر اگر روم دا بی سرها دا خبر یلانو طولنا لپاکستان غوخته نکوی چی دا محمد بلال خان پنوم دا حق پاکستانی بلاگر دا وجل و جودیات تی سرگن دا وجون کی دیونی سی چی تیر ورس پی اسلام آباد کی و وجل شو وجل شوی زوان پر اسلامی موضوعات و آنلاین لیکنی کولی او ویڈیو کلیپو نای خبرول نور حال پدی راپور کی نجیب عامر وړاندې کړی
بی پولی خبریالانو پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پر اسلامي موضوعاتو د لیکنې کوونکي فعال یا بلاګ لیکونکي ځوان بلال خان د وژل کېدو پر قضیه رڼا واچوي. د نوموړي مړی د جون پر 18مه اسلام آباد ته نږدې موندل شو. د پولیسو په وینا 22 کلن محمد بلال خان ته لومړی یو چا ټلیفون کړی او G9 سیمې ته غوښته خو چې د څنګه هلته رسیدلې ګڼو کسانو پر حمله کړې په زورې ځنګل ته کش کړي او د خنجر په وسیله وژلې ده. پولیس وایي د یو ډز آواز هم اوریدل شوی دی. د پولیسو د لومړني راپور له مخې داسې معلومېده چې برید کوونکي پر دغه پاکستانی بلاګر سخت په غوسه ول او شدید نفرت یې کاوه. پر اسلامي موضوعاتو د محمد بلال خان بلاګونه او ویډیو کلیپونه خورا زیات مشهور وو. نوموړي پر ټویټر 14000، پر فیسبوک 22000 او پر یوټیوب چینل 8000 پلویان یا فالوورز لرل. د بلال خان پلار په یو ویډیو کې ویلي زوی له هیڅ سره هیڅ ډول دښمنۍ نه لرله، یوازې د پیغمبر او اصحابو په اړه خبرې کولې. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بی پولی خبریالانو د ادارې مشر ډانیل باسترټ په یو بیان کې ویلي له شواهدو معلومیږي چې بلال خان د خپلو بلاګونو یا لیکونو خبرو له وجې وژل شوی دی. نوموړی وایي دا یو بیرحمانه حسد او امنیتي ادارو لپاره پکار دی چې د هغه وژون کې معلوم کړي او ونیسي. ډانیل باسترټ وایي داسې کسان باید هیڅ د بخنې وړ ونه ګڼل شي چې پر هغو کسانو مرګونې بریدونه کوي څوک چې پر لیکه یا آنلاین د خپلو خیالاتو اظهار کوي. د غوښتنه کوي چې د پیښې تر شا ټول جزئیات ته باید راڅرګند کړل شي. په پاکستان کې بلاګ لیکونکي له ډېره وخته د ستونزو سره مخ دي. د 2018 کال په پیل کې 15 مشهور بلاګ لیکونکي په لږ وخت کې مخکې وروسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه پورته کړی شول. دوی تر څو نیو ورکول او بیا خوشې کړی شول. د هغو په منځ کې احمد وقاص ګورایا هم و. نوموړی وایي د تختونو د پیښو تر شا استخباراتي ادارو لاس درلودلو او هدف یې دا و چې آنلاین یا پر لیکه لیکونکي کسان وډاروي. بې سرحده خبریالانو تیره میاشت یو راپور خپور کړو چې پکې ویل شوی و پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر ولاړ دی.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یې په دې موضوع تر راغړم چې د پولیو په اړه باندې دا تیر ورځ د پاکستان په یو شمیر سیمو کې او د خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین لپاره راسه پیل شوه. چارواکي وایي په نورو دلو کې به کمپاین درې ورځې خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې وي، او دا ځکه چې له هغه ډیویژن د پولیو زیات کیسونه مخ ته راغلي دي. په پاکستان کې سخت کال درویش ماشومان پولیو یا غوزن وهلي چې په کې اتلس هغه د خیبر پختونخوا دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په اته ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستانونو بونو، ډی ای خان، لکی مروت، شانګله، بونیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپاین له پرونه پیل شوی. د پولیو ضد واکسین کوونکي وای کمپاین به درې ورځې وي خو په بونو ډیویژن کې به 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علي شاه پرون مشال رادیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې به 100,000 او 18,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکوي.
ډیرو لاکو کې کمپین په درې ورځو کې ختمه، خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساؤت وزیرستان کې به زموږ د کمپین د 15 ورځو کې ټول ماشومان ته برسو او ویکسین بولر کو چې هغه پچ کړی شو.
د پیښور په ماشوخېلو کې د اپریل په 28مه د پولیو د څاڅکو زد ناسم اوازه خوره شوې و چې د هغې وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حمله شوې وي. د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و. همداراز د انکاری میندو او پلرونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې 14,000 ماشومان واکسینو پاتې شوی. ډاکټر امتیاز علي شاه وای انکاری میند او پلرونو ته د جرګې لاره قینات ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي له ټولومري مازورې ژغوري. نوموړی ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامیه د انکاری والدینو پر ضد پرچلي کل هم ختم کړی دي.
چې کله یو ماشوم ته ویکسین میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چپ چاپېر نو ماشومان چې کم دي. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خپل طرف نه دا یو قدم اغسته چې هغه خلک چې کوم د نور ماشومان به په خطر کې اچول هغه به پرچا کول او هغه به جیل تم بوتل. اوس خو بخیر توګه باندې د اعلان شوی چې دا طریقه به هم نکو.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته کې سونه مخې ته راغلی وو، خو د سګانی کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې دا شمېره 30 ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات 14 ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا غوزن وهلي دي. په هغه ډیویژن کې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی چرته چې د مې په شپږشتمه د خړ کمر پیښې وروسته حالات کړکېچن او د څو ورځو لپاره کرفیو هم لګیدلی و. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلع کې د کرفیو تر ختمېدو وروسته هر کور ته ورځي او ماشومان تاسکی ورکوي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای لیکي چې یو پاکستانی چارواکي د نه پورز بو ویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایي غرختون کو د معلومولو او غرور لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په سلور ایتالوی غرختون کو د واورې کمر خویدل د راتلونکو په دې سیمو کې بیا د چینایانو غرختون کې ورکړي. په دې اړه تفصیل درته منور شاوړاندې.
د پاکستان پوز د ایتالوی او چینایي غرختونکو د ژغورلو لپاره هلې ځلې شروع کوي. د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای لیکي چې یو پاکستانی چارواکي ورته د نه پورز ویل د دې هواد پوز د ایتالوی او چینایي غرختونکو د معلومولو او ژغورلو لپاره دوه ځای عملیات شروع کوي. د پاکستان په شمالي برخو کې په سلورو ایتالوی غرختونکو د واورې کمر خویدل دا رات هم په دې سیمو کې بیا دوه چینایان غرختونکي ورک دي. په پاکستان کې د غرختونکو الپاین کلب سیکرټر قرار حیدر اویل په دې عملیاتو کې با هلیکاپټرونه استعمالیږي خدا به هله ممکن وي چې په دغه سیمو کې موسم خوي. قرار حیدر ډی پی ای خبری ایجنسی ته اویل غرختونکو دواړو چینایانو په اړه د ګل پورز هغه وخت معلومات ترلاسه کړل چې له دوی سره تللی یو ډله واپس خپل کیمپ ته ستنه شو خو له دوی هیڅ خبر را نغه. نو په دې کیمپ کې موجود یو غرختونکو الپاین کلب ته د دوی د لادرکې خبر ورکړ. بلخوا هم د ګل پورز د غزر ضلع په اشکومان دره کې په وو تنو غرختونکو د واورې یو کمر خویدلې ده. په دې ډله کې سلور ایټالویان او دوه پاکستانیان شامل دي. قرار حیدر وایي چې په دوی کې یو ایټالوي او دوه پاکستانی خزینه غرختونکې ژوبل شوي او یو پاکستانی لارخون کې یې مړ شوی دی. ډی پی ای لیکي د ایټالویانو په دې ډله د واورې کمر هغه وخت ورغه چې دوی په ګلګت بلتستان کې د هندوراج نومي غرونو په لړۍ کې د کوزیدلو په حال کې وو. هر کال په سلګونو غرختون کې چې زیاتره یې له یورپی هیوادونو ورځي په اوړي کې د پاکستان د غرونو سرونو ته د ختلو هڅه کوي، خو په ژمي کې بیا ډیر کم خلک دا کار کولی شي. په تیرو وختونو کې هم خراب موسم او د واورې کمرو خویدلو غرختون کې د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي. سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نورو دا غینه پس برته سروې خبرونه زموږ همکار ملي حامد زاده وړاندې کوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن اویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټول ګوندي غونډه راپلي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه دا وخت صوبایي اسمبلی ته د 2019 او شلم مالی کال بجټ وړاندې کوي. صوبایي وزیر اسمبلی ته د بجټ په اړه په خپل وینا کې ول حکومت په صوبه کې د قبایلي ضلعو د شاملېدو وروسته لومړی د 900 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت د 1340 دفعې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دي. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره کتلی پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مے ولسمشر اشرف غنی ترمنځ تر کتنی وروسته برتانی د افغانستان لپاره 1.1 میلیون پونډ بشری مرسته اعلان کړی ده. چین امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران د انتهایی فشار اچولو په طریقو کې نرمی راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو او د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس ګټلی او دا وخت بیټنګ کوي چې په 1.1 رنز اورونو کې 1.8 رنزونه جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي آوټ دي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې له کابل نعیما غنی میلمنه ده. نعیما یو لیکواله او د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ مشره ده. نعیما د ماشومانو لپاره ادبي هلې ځلې کوي او په داروستیو کې د ماشومانو لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې 15 په پښتو او 15 په دري ژبه دي. د دې تر څنګ نعیما یو استاد هم ده. نن په پروگرام کې له نعیما سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلې او د ملمنې نس پوښتنه لرې نو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې له ملمنې سره نیخ پنیغا خبرې کو.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215
په اسکایپ هم راته زنګ وهلې شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دې شي. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ نن موږ سره د کابل نه نیمه غنی ملمنه دا غوې ته ستړي مشوایو. السلام علیکم نیمه.
السلام علیکم علی حجانی، مولا خو هم تاسو او د مشال د ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاري.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. امید کوم چې صحت به تاسو ښه وي. مننه درنه کوم چې موږ له پروګرام کې وخرا کوي. ډیر مننه. اول خو مبارکي درته درکو نیمه، ستاسو پنځه نه بلکې لس کتابونه چاپ شوي دي، نو ډیر ډیر مبارکي درته وایو.
ډیر زیات مننه. زه هم خوشاله یم چې او خپل کتابونه چې ماشومان دي او زما کتابونه لولي، زه هغوی ته مبارکي ورکوم او خوشاله یم چې یو څه مې وکړای شوی چې
بالکل رنگین بئی او ان شاء اللہ غیبت اخ زدکڑ ہم کئی داراتوے نئی میں چے دالس کتابونا سیدی لنڈ کی سیدی پدی کی سیدی س زدکڑ ور کئی معشومانو تا او کلک تفصیل را کے
او مننا دالس کتابونا چی دی اصلاً کی پینزا کی سیدی چی پدوارو جب دی پختو او فارسی ادری جب باندی دی او پدی کی پینځه کیسې دي چې د لومړۍ کیسه د سیند پیغله، دوهمه کیسه د خمار ځلې، پیشو او پنیر، پنیر او شپږ سترګې او ژیړه زرغونه.
ډیر ښه.
او دا پینځه کتابونه دي چې په دې کې کیسې دي، تقریبا روزنیزې کیسې دي او د ماشومانو لپاره تخیل هم پکې پنځول شوی دی چې هغوی دغه نړۍ محدودیتونه ورته مات شوي دي او هغوی تخیل نړۍ ته بول شوي دي تقریبا داسې یو څه دي.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو نیمه دا راته وایي چې لکه ماشومانو لپاره تاسو ولې لیکل کوئ؟ دې تم څنګه دا ستاسو شوق؟ او
بلی،
لکه د ماشومانو لپاره تاسو قلم راخسته کنه، نو وجه صدا لکه ولې ماشومان؟
نو خبره خدا ده چې موږ چې په ټولنه کې ګورو د بخښه کې ډېره کمه هیڅ کېږي. ماشومان لپاره لیکل کم شوي دي او ماشومان اکثر هغه لیکل لولي چې لیکل لولي چې د لویان لپاره دي او دا چې د ماشوم لپاره ځانګړي لیکنې شوي په دې برخه کې کمی و. او دوهم دا چې زما په دې برخه کې ډېر شوق هم و او غوښتل مې له ماشومتوبه کله چې هغه وخت ما په دې برخه کې کتابونه نه لرل چې یعنی زه خپله مطالعه کړم، نو کله چې لوی شوم فکر مې کوم چې دلته دغه څه چې تر اوسه نه ده کښوي او باید اوس څوک دلته کار وکړي او دا و چې ما خپل لیکوالي کوله، شاعري مې هم کوله. نو فکر مې وکړ چې که دغه نور لیکوالي او شاعري تر څنګ دې برخې ته توجه وکړم، نو دا به دا وي چې هم به هغه څه شته کښي او هم به بیا داسې نه وي چې یو ماشوم کله چې لویږي دوه بل سره شروع کوي ماشوم لیکوالۍ ته. یو تهداب کې خو دا شي له دې وروسته یا مخکې هم ځینې دوستان کار کړی دي لیکوالو، نو دا به داسې شي چې موږ به هم لکه نور نړۍ غوندې ماشوم ته ځانګړي ادبیات ولرو چې دا بلا دا برخه غني کېږي او پیاوړي کېږي به. او یو وخت به داسې وسیږي چې موږ ماشومان ادبیات لکه د نورو ژبو غوندې یو قوي او ځانګړي ادبیات ووسي.
ډېره ښه خبره ده. او نعمه، تاسو د پېښې له پلوه یوه استاد هم یا یوه ښوونکی، نو څه ګڼې د یوه استاد په حیثیت چې لکه تاسو ماشومانو ته ګورئ دا یې روزنه کوي، نو څه داسې نیمګړتیاوې دي په داسې سیستم کې یا نورو کتابونو کې تاسو ذکر وکړو چې ماشومان داسې زیات کتابونه نه لري او د غټانو هغه وایي، نو څه داسې نیمګړتیاوې دي چې تاسو یې ته پام کړی دی او بیا ماشومانو ته بالخصوص تاسو بیا توجه کړې ده؟
ماشومان نړۍ خو یو لویان څخه یو بېله او پراخه نړۍ ده، هغوی محدودیتونه نه مني. زه چې کله له دوی سره مخ کېږم نو زه ډېر هغه څه وینم چې دوی یې په ذهن کې لري خو هغه په ټولنه کې هغه دوی ته لاس ته نه ورځي. او یوازې کتاب دی چې زموږ تاسو ته ذهن هغه چې موږ په ذهن کې لري هغه په واقعیت ورته بدلولی شي او موږ یعنی هغه پیدا کولی شو په واقعي نړۍ کې. نو زه چې کوم زیاتره ماشومان له دې څخه نیمګړتیا حس لري، هغه څه چې دوی غواړي په کتابونو کې نشي پیدا کولی یا هغه څه چې دوی غواړي هغه په علومو کې هم نشي پیدا کولی، ځکه چې د ماشومانو دغه ذهنیت محدودیت نه مني، ځکه علم هم یو محدودیت لري او ټول علوم چې دي برخه لري. خو ماشومان دغه خصوصا هغه ډېر واړه ماشومان چې دي هغوی تخیل وکړه خنړۍ لري او هر څه ممکن وایي. یعنی مثلا ماشوم دا فکر کوي چې لکه چې غږیدلی شم حیوانات هم همداسې غږیدلی شي، یا لکه چې غږیدلی شم یو ګل هم همداسې غږیدلی شي. دغه دغه د دوی دغه تخیلي نړۍ سره کار کول دا موږ سره ښایي چې د ماشومانو سره یو مشترکه ژبه پیدا کړو.
ډېر ښه، ډېر
کله چې ماشومان مشترکه ژبه پیدا کوو نو بیا کولای شو چې د هغوی په تخیل باندې پوه شو او لذیذ علوم رامنځته کېږي.
صحیح صحیح. او دا پنځه کتابونه چې تاسو یاد کړل، د کیسه د خوخې کوم کتاب دی؟ کومه کیسه تاسو زیاته خوخېږي؟ د سین پیغله، دا پیشو او پنیر دی، ګزیړه زرغونه دا، او د خامار ډاله.
او د زما د کیسو دغه پیغامونه چې دي خصوصا دغه د لویانو کیسې چې دي لکه د سین پیغله، لکه د لوړې کچې ماشومانو ته دي، د خامار ډاله او ژړه زرغونه، دوی ډېر ښه پیامونه یعنی مخکې پنځولي دي د ماشومانو لپاره. البته تر سره چې زه فکر کوم د سیم پیغله یو هلک دی چې محدوده سیمه کې ژوند کوي، چې هلته خلک له سیم سره دښمني لري، او دای کوښښ کوي د سیم د پیغلې په مرسته باندې چې دغه دښمني ختمه کړي او خلکو ته د سیم اهمیت ور وښيي.
بیا
لکه ژېړه زرغونه چې د هغې کې یو انجلۍ ده چې واړی خلکو ته رنګونه ور وپېژني او رنګونه سره خلک تخلا کړي، او یا هم د خامار ډالۍ چې د هغې کې د یو هلک دی چې هغه خپله زحمت وباسي او د خپل شرف لپاره یعنی کار پیدا کوي. همدارنګه پیشو پنیر هغه د ماشومانو لپاره کیسه ده چې په حساب زده کیږي، او شپږسترګۍ هم یو داسې کیسه ده چې د ماشومانو د ویرې له هیڅ سره مقابله ده، چې ماشومان کله کله د شپې په تیاره کې ویریږي. نو اره یو بل پیغام لري، او فکر کوم ما د فرارې یو زما د لاس کې خواري ده، غواړم چې اره یو ماشومان ولولي او
بس الله دې کی ټولو تعداد کتابونه ساسو رسی، ساسو پیغام رسی. او نیمې یو اوریدونکو لرو، تاسو کو چې تاسو نه سپوښتنه لري. السلام علیکم. ستړي مشه درته وایو، تاسو ته په پروګرام کې خراغ لاست وایو، سپوښتنه لري.
وعلیکم السلام، زما سلام دې مشال ریډیو ته، تا ته ملمنه ته
ډېر مننه.
او ډیر زیات خوشاله شوم چې زمونږ په معاشره کې داسې جون شته چې هغه ټول قوم او ماشومان یې خی، نو خدای پاک ته داسې هر کور کې داسې جونه پیدا کړي چې هر سړی ته داسې هدایت وشي چې د خپل ورلونو عزت کوي او په ښه نظر ورته ګوري.
زبردست، ډیر ښه. ډیر رور ساسو نوم څه دی؟
ما خبره داده چې زمانو مرزاده ز سعودي عرب نه خبره کوم، دا کتاب چې دې کوم لیکلې په پښتو کې، نو د دې لګ نمونه براته والی،
او
نمونه راته وای چې زه بیا چرته دلته خو نه ملاویږي کنه بار ملک.
صحیح ده، دا تاسو په هم کومه ده نیمې نه، او د کتابونو نمونه به هم تاسو ته وای. صحیح شو،
او دې کې چې دا وړو کم ذکر دی، نو چې کوم خه کتاب دی دا غي نمبر آتا.
ها ضرور ضرور. ډیر مننه میرزا ضرور چې تاسو د سعودي نه ټلیفون وکړو. او نیمه غنی تاسو خو اوس د ذکر موکو، خو کده دې رور د پاره یو ځل بیا تکرار کړئ چې تاسو کتابونه سنو میږي. زما کتابونه
عنوان یا نمونه دي د سین پیغله، د خامار ډالۍ، پیشو او پنیر، شپږسترګۍ، او ژیړ زرغونه.
صحیح. او دا
سفر یوازې کابل ښار کې،
یوازې په کابل کې ملاویږي؟
کابل کې ملاویږي، او یو مخصوص مارکیټ کې تاسو په ښار کې نه شو شوي، خو البته دوستان هم کړیو کړي زه کولای شم چې دوی چې ځای ته وغواړي دوی ته ورسیږي.
ښه ښه. او پېښور ته خو ستاسو دا کتابونه نه دي رسېدلي کنه؟ ضرور دا به ډېره ښه. او تاسو نه به اورېدل غواړو چې آیا دا کتابونه هلته رسېدی شي او که نه. نو نیمې، ستاسو خبرې ډېر خوند کوي. دا راته وایي چې د خپل ستاسو چې ملي بنسټ دی، د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ، هغې باره کې راته وایي چې دا څه بنسټ دی، کله تاسو جوړ کړو، په دې کې تاسو څه هلې ځلې کوئ؟
او دا یو کلمه کې جوړ شوی دی،
تکنیکی همکار نه بمرسته وغواړم غوی ته بویم تاسو ته یو ځل بیا زنګ وهی ترغې بزاوریدونکو ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکم چې نن په سروي پروګرام کې مونږ سره لا کابل نعیمه غنی میلمنه ده. نعیمه غنی یو لیکواله او شاعره ده او یو استاد هم ده، او هغه لیکواله ده چې د ماشومان لپاره لیکنې کوي، بالخصوص په دې وروستو کې د ماشومان لپاره لس کتابونه چاپ شوي دي چې هغه په ځانګړي توګه لنډې کیسې دي، او دا غي نمونه دي د سین پیغله، پیشو او پنیر، ژړه زرغونه، د خامار ډالې او شپک سترګې. نو دا کتابونه فل وخت چې دی هغه په کابل کې ملاوي کی، او نیمه وایي چې دوی کوشش کوي چې هغه پېښور ښار ته هم ورسیږي. امیر زاده رور د سعودي نه ټلیفون کړو او دوی تپوس کول غوښتل چې دا کتابونه دوی چرته اخیستی شي. نو کوشش کوو چې یو ځل بیا مو د نیمه سره رابطه ټینګه شي. اوریدونکو، تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره یې ساغستې شي او نور ته پوسونه کولی شي د نعیمه غنی نه دا وی د ادبي هلو سلو په حق لا او د نور ژوند په حق لا کس ته پوس لري. مونږ کوشش کوو چې د نعیمه سره زموږ واپس رابطه ټینګه شي. ست تکنیکی ستونزه وا مونږ په صحیح توګه دا غوي ټلیفون نه غږ نه اوریدو، نو مونږ هغه پورې بیا کوشش کوو چې دا غوي سره زموږ رابطه ټینګه شي. اوریدونکو، بیا بل خصوص خپل خويند اوریدونکو ته به هم وایو چې دا پروګرام د تاسو هم دی، تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ ته ټلیفون کولی شئ، مونږ سره په کیسه واخلئ. د نعیمه غنی نه کس ځانګړی تپوس لري نو کولی شئ، او نعیمه غنی کې دې شي تاسو یو داسې پیغام درکړي. هغه لیکوالان او شاعر چې پښتني دي غواړي چې په دې میدان کې مخې ته راشي، د ماشومانو لپاره سې لیکنې وکړي، سه کار وکړي. نو د نعیمه غنی سره مونږ خبرې کوو، کوشش کوو چې رابطه ټینګه شي. اوریدونکو، تر هغې مونږ یوې لنډې دمې ته ورسو، بیا واپس راځو.
دا افغان د باغ مڼې د خوخي یو نغمې، ته د مینې ترانې د تیارو څخه خفې. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، باخ منای د خوخي یو نغمه، ته د مینې ترانې د تیارو څخه خفې. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې،
اوریدونکو تاسو سره به پروگرام ته وګیئ. د نعیمه غنی سره زموږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. ورته یو ځل بیا ستړي مشو، وایو ستړي مشې نعیمه. خوشحالی گوچی اوزل بیا را سر ایساخ لی تاسو یو اوریدون کی تزو او تاس نس تپوس کول غواړی، نو رازی چی دا غوی تپوس واخلو. السلام علیکم. مننه. خا اوریدون کی ټلیفون لائن چې دی هغه کته شو. زه په خپل هغه پوښتنه ته ځواب دوام ورکم. هغه ما ته پوس کو چې تاسو د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ په حق لراته وای، تاسو یې مشرې، نو دا څه بنسټ ته کله نه تاسو کار پیل کړ؟
د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال مخکې کار پیل کړی، او موږ د ماشوم ادبیاتو یو لیکوالو یو ډله یو بورډ یو چې سره یو ځای شوي یو، او غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ولیکل شي، او په پښتو، دري او د افغانستان په نورو ژبو باندې، او دا تر ماشومانو پورې ورسیږي. او په دې برخه کې موږ کار کوو، معلوماتي کتابونه، داستاني کتابونه، او هغه کتابونه چې د ماشومانو د لومړي ټولګي یو لیک لوست پکې شامل وي، دغه کتابونه موږ ماشومانو ته برابر وو او بازار ته ارزه کوو.
او تر اوسه پورې مو فعالیتونه په دې برخه کې دي. البته موږ فعالیتونه غواړو چې پراخې کړو او د ماشوم له ادبیاتو بیلابیلې برخې پکې راونغاړو.
صحیح. او ستاسو چې دا ملي بنسټ کله نه چې تاسو دا پرانستلې دي نو څه ردی عمل دی؟ لکه آیا دی کې داسې ادیبان شاعران لیکوالان حصہ اخلي چې غواړي چې ماشومانو لپاره کار وکړي نو هغه شمیر چې دی هغه زیات شوی دی ستاسو په واسطه؟
یقینا چې ما لیکوالان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. مخکې هم کار کېده، خو کله چې لیکوال کار کوي او غواړي چې هغه ټولنې ته وړاندې کړي نو که یو داسې مرجع واوسي چې هغه ورسره مرسته وکړي چې د دوی هغه اثر تر خلکو پورې ورسیږي نو لیکوال به هم یو څه انرژي اخلي او غواړي چې کار وکړي. او که دغسې نه وي نو هر لیکوال ښایي دومره وس ونه لري چې خپل اثر دې تر خلکو ورسوي. او زموږ بنیاد دغه ګټه کړې ده خلکو ته چې لیکوال غواړي چې د دې برخې خپل اثر خلکو ته ورسوي او موږ هم ورسره مرسته کوو تر ځایه چې زموږ وس وي چې د دوی هغه اثر ورته چاپ کړو او هغه بازار ته وړاندې کړو، یا مثلا ماشومانو ته ورسوو. او د دواړو خواو نه یو ښه شراکت را
منځته شوی دی. ډیر ښه خبره ده. او نیمه که دا راته وایي چې ستاسو تروسه څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
زما خپله البته زما کتابونه ډېر واړه واړه دي چې دا سوی تفاهم ونه شي، یعنی یوه کیسه وي، خو زما 15 کتابونه چاپ شوي دي چې په هغې کې دغه لس وروستني کتابونه دي. یو د ماشومانو لپاره یو څه لوی ناول ګوټی دی په نامه د سوله او طبیعت چې پروسه خپل دی، یوه جایزه هم واخیسته د هغې تر څنګ. دوه د ماشومانو لپاره نور کتابونه لرم او یو ملومنی کتاب دی چې هغه پښتو متلونه وو، یعنی زموږ د خپلې سیمې متلونه. او دوهمې هم د ماشوم د روزنې په اړه یوه د مقالو ټولګه وه.
ډېر ښه. او دا اوس چې جایزه ترلاسه کړه د سوله او طبیعت، دا څه کتاب دی؟
سوله او طبیعت یو داستان دی چې ټول کتاب باندې راڅرخي او یو نیم سل پاڼې کتاب دی. په دې کې ټول یو داستان دی او دا د یو شهزاده دی چې ځي او طبیعت کې څه خرابۍ چې دي غواړي چې هغه ترمیم کړي او طبیعت بېرته راجوړ کړي. طبیعت تاسو پوهیږئ چې انسانان پلاس همیشه ورانوونکی عمل ورسره ترسره کیږي، نو دغه شهزاده په دې رټه کې وي چې طبیعت بېرته خپل اولی حالت ته راستون کړي. او په دې برخه کې یوه مشره ښځه د لده سره مرسته کوي چې هغه د روزون کې دا او مادر ته خو دي چې د ښځو رول ته هم د شخصیت روزنه کې د ښځو رول ته هم پاملرنه وشي او ټول داستان په همدې باندې راڅرخي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نایما یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې خور زمانی چې هیله سلامونه تاسو ټول منه.
ډېره مننه ناصر خان چنواری رو را سره دی، مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی. ستا پوس کوي
خوشاله اوسې خورې. د دغې خور نه ډېره مننه کوم ځکه چې ماشومانو ته ډېره کمه توجه شوې ده په پښتنو کې یا په هېواد کې دننه کار دی. ورته وګورو یو هغه ته نه لرمه ځکه چې مونږ د ماشوم د شخصیت د جوړونې په وخت کې هغه ته یو سم کارم وکړه، هغه مونږ د دې په ځای چې تشویق کړو هغه مونږ رټو او بدې خبرې ورته کوو، نو د هغې ورځې نه هغه هغه یعنی دا هغه لاندې شي هغه جرأت له لاسه ورکړه. په دغه برخه کې د کورنۍ څومره روړ دی که اوس مونږ هر څه د استاد پورې وتړو د دولت پورې وتړو نو دا خو بیا ناممکنه ده. په دغه برخه کې د خپلې کورنۍ څومره رول مثبت دی. او بل د دې دغه په برخه کې دغه د شعر په برخه کې ورنه یو پوښتنه لرم چې په شعر کې پیغام څومره مهم دی او په دې برخه کې لکه کل کو ته څومره استفاده کړی ده. په دې کې خوشحال مستری جذب شاعرانو ډیر ښه لیکل کړی دي او په ټولنې ته وګورو هغه رقم استفاده ته نه ده کړی ځکه موږ په تیارو کې یو د وسه پورې دغه مده یو پښتنه. او بل د ماشومانو بل بل د دغه په برخه کې وکړم هغه پښتنه مده دې نه وته خو ډیره به خلک واده دغه د شعر کې د پښتو توري چې کوم دي ځنې خلک چې په شعر کې نور لیکل باید نور ژبه نه توري راشي او هغه خپل ده د شعر ځنې خلک چې نه پښتو غني ژبه ده او دې کې باید هغه خپل توري وکارول شي. او بل څه دا استاد ده دغه په ښوونځیو کې زمونږ استادان داسې چلند کوي د شاګردانو سره چې هغه زړه توري کوي د ښوونځي نه، یعنی په دغه برخه کې اوس څومره اصلاحات راغلي دي کېدی شي خویندې به دغه مشکل ونه لري ځکه هغوی مهربانه دي او ټول عمر هغوی ثابته کړې ده. خو ځینې استادان شته
چاغوی شاګردان لټوري کې نور مخننی سم اخی شي دی
ولر ډیر مننه ناصر خان چنواری رو رخصته پختنه وی جی نه می تاسو ټول ته پوسونه واوریدل سبا ویل غواړي
او زما له خوا هم ناصر خان چنواری رو ته سلام او به نه غواړم چې پختنه ما یو دوه درې لیکلې دي زما ما ته جواب وایم کاش کې چې ما ټول لیکلې
ما ته یاد دي زتا جی
دوی وایي چې ماشوم په روزنه کې څومره کورنۍ رول لوبولی شي. د ماشوم په روزنه کې لومړنی رول د کورنۍ دی. ګوري ماشوم له تولد څخه تر درې کلنۍ پورې د هغه شخصیت هماغلته جوړېږي. که موږ ماشوم ورټو هغه وځپو او هغه ته همیشه بدې ردې وایو نو هغه ماشوم به تل ملامت وي. هغه که لوی هم شي، هغه که هر څومره ښه وروزل هم شي، هغه ملامتۍ هېڅ بېس کلام نه ولاړ نه شي. او کورنۍ باید په دې برخه کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، تر څو چې مخکې له دې چې ماشوم ښوونځي ته ځي هغه باید کامل شخصیت ووځي، په ځان باور ولري، هڅه وکړي، هر چا سره مخامخ شي.
او د استادانو رویه
او د استادانو چلند په اړه دوی ویلي وو، فکر کوم په اوسني قانون کې د ماشومانو رټل وهل دا منه دي او کوښښ کېږي چې دې برخه کې ډېر زیاته توجه وشي. پر ښوونځیو کې چې دا کار کېږي، دا غیر قانوني کار چې ماشوم وهل کېږي، البته که هغه تحقیر کېږي هم دا هم د ماشوم حق نه دی. ماشوم په ښوونځي کې باید هغه غپټ استعدادونه راڅرګند شي، نه دا چې هغه وځپل شي او هغه څه استعداد چې لري هغه هم ترې واخیستل شي. نو زه دې سره موافق یم چې ځینې ښوونځیو کې به د ماشوم سره ښه چلند نه کېږي. خو دا د کورنیو وظیفه ده پای ګری کړی کله چې دوی ګوري چې د ماشوم ورځ پر ورځ غلای کیږي، لکه ولنه څخه لري کیږي، یا له خوندي څخه ځو تر کیږي، لا ولې ورته څخه باید وار وار واشي او له خوندي سره اړیکه کې ووسی. زه خپل یو خون کې ما کله چې مخته کورنۍ مراجعه کوي یا والدین مراجعه کوي او وایي چې ما ماشوم د غستون دلري، نو موږ هغه ته زر رسیدګي کوو. او کله یو ماشوم په ستون د خون کې خبر نشي، نو خون کې هم نه خبر، کورنۍ به هم خوندي سره تماس نه نیسي او ماشوم هغه څه ګوخه پات کیږي.
شیر د پیغام او وخت ډیر کم لرو کنه، نو شیر پیغام څومره مهم دی؟ دوی یو ته پوښتاو کو
او د شیر پیغام از دنه کا شاعران خو دې چې شیر خپل پیغام نه لري، خو البته بیا هم یو پټ پیغام شته. خو د شیر پیغام هر پیغام دی چې د انسان د غټنګ روح چې په هغه کې قید دی، دغه پیغام دی. او هغه پیغام ک ټول نه ووري او په یو غږ دغه پیغام بدلګه وشي، فکر کوم دغه تیارو څخه موږ تاسو ټول ووځو. او د شیر پیغام ډیر مهم دی چې هغه ته توجه وشي او هغه درک کړئ شي. البته هغه کسان چې په شیر کې پیغام ته پام کوي او د پښتو توري د
بالکل
توري به موږ پکې د پښتو توري فکر کوم اره ژبه څه خپل توري لري او څه له نورو ژبو څخه هم پور کوي. او دا اره ژبه لري او یوازې پښتو نه ده او د کومه ستونزه نه ده چې موږ له نورو ژبو څخه هم توري راواخلو. خو دا د معنا نه لري چې موږ سوچه توري خپل پرېږدو او د نورو ژبو څخه دغه وکړو، یعنی اخلو که خپل توري لرو هغه ورور را ژوندي کړو. د ټولنې له تقاضا سره سم موږ په ډېرې ښې لهجې لرو، له هغوی څخه توري راواخلو او هغه ژوندي وساتو. البته که کوم نوم توری د بلې ژبې څخه راځي هم دا کومه ستونزه نشته او
ډیر ښه. نیمه په پروګرام کې بس ډیر کم وخت پاتې دی، اخیره کې به در نه تاسو کوچې د اوریدونکو لپاره ساسو لند پیغام بسوي.
او اوریدونکو لپاره مې پیغام دی ځکه چې دلته نن زه د ماشوم په ادبیات باندې غوښتم. نو زه له دوی څخه دا هیله لرم چې ماشوم ته مو کیسې ولولي، کیسې کتابونه ورته واخلي، له هغوی سره په مینه کیسې ولولي او کوشش وکړي چې ماشومان سره مو په کیسو کې خپل هم دخیل واوسي. او دا کار تاسو ورسره وکړئ، د ماشوم شخصیت به مو هر څه چې تاسو غواړئ هماغه څه وروزل شي او هر ماشوم به یو قهرمان واوسي.
ان شاء الله. ډیر ډیر مننه نعیمه چې تاسو موږ له وخت راکو. تاسو ته ډیره کامیابي او خوشحالي غواړو.
تاسو هم ډیر مننه، مننه چې ماته مو وخت راکړل، اوریدونکو ته هم او سلام غواړم، نور هم چې مو خبرې واوریدي او موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ.
ډیر مننه. کور مو ودان نعیمه غنی ور سره د کابل نه او نن را سره په خپل ادبي هلو زلو خبرې وکړې. هغه ادبي هلو زلې چې دوی په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره کوي. اوریدونکو موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو اونو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامن.
یوان نغمه تدمینی ترانه د تیارو څخه خفه ایزما ماشو ملوري ایزما ماشو ملوري ایزما ماشو ملوري دا افغان د بخمنه د خخ یوان نغمه
د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشوم لوري ای زما ماشوم لوري ای زما ماشوم لوري Hey, hey, hey.